درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن بوواژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شوي او شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس بللی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یوه اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې د طبيان په فرهنګي مرکز کې د شوي چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللی دی. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمیټې په د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیرنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیک ولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي، خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډیږي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریې جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریې درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی مرستيال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په باب تر ټولو سخت کې وکړول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ټرمپ مرستيالو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ټرمپ سره د 2020 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل ورولو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب کتاب وکړي. پوخوانی مرستيال ولسمشر مایک پینس د کانګرس په ودانۍ کې و چې د ټرمپ زرګونو ملاتړو د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور او غوښتلې کانګرس د 2020 کال د ولسمشر ټاکنو د نتیجو لټای دراو وګرځېدی. ډونالد ټرمپ هغه ټاکنې د اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په وړاندې وپایللې. مایک پینس وایي ولسمشر ټرمپ غلطه و. هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس اکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د دراګون په نوم کپسول چې دوی پکې سپارو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیه او جاپان دغه ستور مزلی په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورهی مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک رادیو ولې دورهی مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیم یې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي ښوونځیو خاوندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکي افغانستان ته ونسپارله. پاکستانی د نیشن رسمانې د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه وه چې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خو دا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې امله افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د نیشن ورځپاڼې لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورته غاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلاديش د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنګلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې صبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلاديش د ډاکا په ښار کې د اوو سویلي اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3مه افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار له لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشري په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنګلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبی آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوا نه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوا نه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري. ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډېرو دغسې سازمانونو نه وتلی دی، که څه هم په ځینې منطقیو مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سارک سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د نظر په توګه یې ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول. نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي، د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دې نه چې په شانګهای کې، په سار کې، وایسی کی یا پنورو دغه سیمه مجالس وکړه، لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړیږي هغوی ته نور بلل، زه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډېر زیات تاثیرات لري دا د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې. علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی، یو تاوان دی. لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دي د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي. د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي، وایي د تروریزم سره مخاطیا غواړي، په افغانستان کې نزای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دینه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډېره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي. خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوې پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د کلي او حیثیت لري. کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډې وي، یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدلی نه شي، خپل موقف لري، د خپلې مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري. نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپلو ګټو، د خپلو منافعو، د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي.
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدردو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
مننه چې آزادي رادیو اوریده.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه مزکی د اوبو د نشټوالي له امله وټشوی دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکی خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستې خدای را کړی، مزکی را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي
دي. سم زمر خوږ وګوري راسي او څوک را واسته وي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمیندار د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وښت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لکن دی وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 2 کیلومتره کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروتي، خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه سوه ګزه وراچوو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستې خدای را کړي، مځکې را کړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال را وکړي چې زموږ ولس پر قراره شي.
د جی سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د جی سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. خو وایي د جی سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نشته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی، او به ملانج سولې زور د هر چا نه پرسیږي دا دونه مخلوق ټول و پرار ته ولار دی چې زمر دغه رود څخه مشته یو عالم سعید سی واله راوخیږي دا زمر خلق به ډیر وساسي نو موږ څه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زمر سره بوسي موږ به ډیر خوشاله یو او دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دې خپلې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د زر لکه روپیو اوس د دوه سوه لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي، د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا شل کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نور ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. او موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي. د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي، د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل شوي وي، خو بیرته یې چارې درېدلې وي. او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه یې مخته تللي وه، خو د نامنوی له امله یې چارې بیرته درېدلې وي.
په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سختې نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده، ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي. د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونې یو شمېر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد دی. هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه ده وایي، هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي.
لدی عمله چې موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو، موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي. موږ د همدې کار په هڅه کې یو. موږ ته د دې ډیره اړتیا ده، خو که چیرې دا ټولې اسانتیاوې په افغانستان کې برابرې شي.
خو د طالبانو حکومت دامي روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي، ویډیو مخکنی راو یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی، نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه. خو ښاغلي زمان بیا په خپله فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي، د ټول عمر احتیاط څخه دا ښه ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره زمینه سازي وکړو. د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې، د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حقمل په خپله ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربیشینواری بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قلندر عباد له افغانستانه زیات پاکستان کې وي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټویټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي، د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي، څو ټول افغانان نظامونه د ځان وګڼي او د ګډ دښمن توطیې شنډ شي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې نږدې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا، خو قلندر عباد مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. دا هم د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي، په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، افدیف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړی چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو د خبر کاروالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي، روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي، د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوځ نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوځ په وینا دوه کسان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
مخکې تر دې چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو ستونزه در سره شریکه کړو، احمد شیبر به درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د لویدیز ګڼو چاپي خپرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د چاودنې په اړه مطالب خپره کړي دي. دا چاودنه د ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اینډ میل لیکي، دوی ورځې وروسته د بلخ په مرکز کې دا چاودنه وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوي محمد داود مسمل او دوه تنه نور په یوې چاودنې کې چې داعش مسؤلیت ومانه ووژل شول. د خبرونې په باور طالبان ولا هم د خپل والی د وژلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بله چاودنه په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خبرونې د مزار شریف د پرونی چاودنې د خمسه پلیو کسانو یو واکس پور کړی چې پکې درې تنه ښکاري چې جامع په بینو لړلې دي او ژاړي. میل آنلاین هم د پنځشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپوړی استازی دی چې ووژل شو. نیویارک پوسټ خبرونې د پرونی پیښې درې عکسونه خپره کړي دي. په یوه کې په وینو لړلي کسان ناست دي، په بل عکس کې یو خبریال خپله ماته کمره په لاس کې نیولې ده، په درېیم عکس کې هم هغه کوټه ښکاري چې چاودنه پکې شوې ده، هلته ماتې څوکۍ او وسایل ښکاري. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یوازینی مهم مخالف داعش دی چې د دوی له بیا واکمنۍ راوروسته یې د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزمینر ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کډوالو د ایستلو د برخې د یوې مسؤولې کاترین چوانس لیکنه خپره کړې ده. چوانس د امام په نوم له امریکایي پوځیانو سره د یو افغان ژباړونکي په وینا لیکي چې دی یو له هغو کسانو څخه و چې طالبان پسې ګرځېدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د تزنګ راغی چې هوایي ډګر ته له پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې دا د طالبانو له لوري د ده لپاره یو دام و. چوانس وړاندې لیکي چې دی له یو شمېر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ. خو یو هم تجربه نه لرله او د بهرنوی هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه و، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاس وانخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته یې نوی ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته یې انتقال کړ او څو میاشتې وروسته یې دی له افغانستانه وویست. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې امام اوس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستان وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.
د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتونه سبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنۍ خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات نرگس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي کې څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډېر زده کوونکي جذبول، خو په خبرې سخت کال د زده کوونکو شمېر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تانوز اکثرم
یو شمیر کورنۍ ولنوي کال ته نوم لیکنه نه ده کړې. د اقتصادي وضعیت لامله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفي اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځي د نه پیلې دوه پاړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړې هم ورته ستونزې جوړې شوي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې تیوځای پروزه آگاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تایسي پرچا کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وختي کې کار او وظیفه وجود نه نشته باشد
کله چې کار نوي نو موږ ورته نس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور شو دولتي ښوونځي ته ولي کو حد اقل سبق خو وي او له سبق پاتې نشي. که څه هم شخصي ښوونځي ور باندې ډیر کوښښ کوي خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش یې اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف
شده. دفعون که آیا تقریبا ویلی شو نیم پنیم شوگی. حقا امکانات چه بخواه من خلکو تاولاندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوشه نیو خود سمو دلاس هم نگیگی. آیدایت هم کما سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمي کال پیلېدو ته له لسو کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرفت مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوي. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 5 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي. خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دي ویلي.
مخکې مو خبر په راپور کې واوریدل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد په څرګندونو خلکو بېلابېل غبرګونونه ښکاره کړي دي. دا موضوع مو د ازادي راډیو د فیسبوک له لوستونکو څخه پوښتلی دی. یو شمېر لوستونکو ځوابونه را لیکلي دي. محمد رفیع حکیمي لیکلي وایي پاکستان نه خبر نه یم چې څنګه نصاب لري، خو په سویس کې د آسیایي هیوادونو ډیپلوم هیڅ ارزښت نه لري ځکه دوی پوهېږي پوهیږي چې زموږ له پوهنتونه خلک په زور هم ډیپلوم اخلي. بل اوریدونکی سعادت الله سلیمان لیکلی وایي د طب د محصل په صفت ویلی سم چې دا یې ښې خبرې کړي دي. زموږ د طب په برخه کې تعلیمي سیستم نسبت پاکستان ته کلاسیک او پخوانی دی. بل اوریدونکی چې وفا روح الله نومیږي وایي زموږ تعلیمي نصاب له نړیوال بازار سره سم نه دی، اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو او ستاسې پام را اړوو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وخندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژاو، د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندیو ویشتیا او د سوریه درې سرتیری ټپیان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال د جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. مرمن حقپال خبرونه ته خرغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکترا په ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونه را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې. اوس هم اگر چې دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بېرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بېرته پېښور ته تللی، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګلیزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زکړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کوم رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبيعت شي په خوانځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده. بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچه اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې ټو فکرونه راځي او ځي، مثلا یو وخت مې غوښت انجینري ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې یغ خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه. دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړه، نه مې انجینري انتخاب کړه او نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده، د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلوده د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا می موضوع ده د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، د خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خود دوی مقایسوي حالات زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډېر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي ایښی شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، وګورو چې په بعد کې اکثر وخت نجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې، خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې، مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله، دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقي دي نه په عمل کې، او هغه شایان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنا دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې، هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دا د مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سنه د چې کچېرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېرې ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان په خوانی اساسي قانون دی، د افغانستان په خوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډېر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته، او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پې کار کوم، هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم او ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله، او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي، او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی، خبرې مې کړې دي.
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکوم، میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره، ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا بعد له قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړی ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یوناما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او ستاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمېر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېره دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیاو هیواد ده چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري. نو د مدني فعالیتونو دپاره یو ډېر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماتیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي دوی سره مونږه څو ځلې مونږه وکړې شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږه اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې د محکمې بې د اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی او په څنګه طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مې دوی ته مو واستول مونږ د مختلفو هغه رسنۍ چې دلته ډېر بین المللي رسنۍ دي ډېر فعالیت لري او نفوذ لري د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکي لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري په همدې دکتورا باندې درېږي که وړاندې ځئ د ژوند لپاره څه پلانونه لرئ؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې ته شریک کړم ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي دپاره عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او نجونو او ښځو دپاره کار وکړم او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاس وي غواړم چې دغې څخه استفاده وکړم او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی. زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم په دې کې سهم واخلم او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي د دې لپاره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوم او نور هم ډېر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډېر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې زه د تیسس مسله تکمیله شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
کی گودرنا وزری پری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپو ته پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپو ته پات کی ګدرنا وزری ماتړی ماتړی صدا لاهو پزم زمو کی زګی دلی زدا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنز می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې ماتړې